درنو اوریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دي د اوسنی رادیو د دې سات تخترونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو خو لمړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته پام را اړوم راپورونه وایي چې طالبانو په کابل شهر کې کور په کور تلاشی ته زور ورکړي په کابل کې د طالبانو د تلاشیو په اړه ازادي رادیو د پنځشنبه په ورځ هم راپورونه ترلاسه کړي وو خو د کابل شهر څو اوسیدونکو چې د امنیتي اندیښنو له کبله نه غوښتل نمونه خپاره شي تیر شپه ازادي رادیو ته وویل طالبانو چې له څو ورځو راهیسې د دغه ښار په بیلوبیلو برخو کې تلاشي پیل کړې وه اوس نوره هم پراخه کړې او د ښار ګڼو سیمو ته غځولې ده د دوی په وینا طالبانو په ځانګړي ډول د ښار په یولسمې پنځلسمې او اوولسمو حوزو کې تلاشي ډېره کړې ده په کابل کې د طالبانو له لوري د کورونو تلاشي وروسته له دې پیل شوې چې په دغه ښار کې د دوی د وسلوالو مخالفانو له لوري د بریدونو پرله پسې راپورونه خپاره شول تېره اونۍ د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې وسلوالې مخالفې ډلې ادعا وکړه چې د کابل د هوایي ډګر پوځي برخې په راکټونو ویشتې او طالبانو ته درنه مرجوب لاړولې ده د تلاشیو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي چې په لړ کې څه ترلاسه کړي یا یې څوک نیولي او کنه دي تکل شویر چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبغالي نن د عمان په الامارات لوبغالي کې په پایلوبه کې مخامخ شي دا لومړی ځل دی چې د افغانستان لوبډله د آسیا د ایمرجنګ جام پایلوبې ته وځي د افغانستان ټیم په نیمه پایلوبه کې د هند غشتلې ټیم ته ماته ورکړه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ پایلوبه به د کابل په وخت د ماښام شپږ بجې پیل شي د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې تر اوسه پورې صدیق الله اتل د افغانستان لپاره تر ټولو ښه لوبه کړې او په دې جام کې د ټولو لوبډلو تر لوبغاړو زیاتې منډې په خپل نوم ثبت کړې دي د ایران د نیشاپور د کرنې د ادارې رئیس علي مبارکی وایي سره له دې چې زعفران له ایران څخه افغانستان ته صادریږي خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اصلي سیال بدل شوی دی د ایران د رادیو تلویزیون پر اساس علي مبارکی پرون شنبه وویل په داسې حال کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږد تاریخ لري اوس ګاونډی افغانستان د ایران د زعفرانو په سیال بدل شوی دی طالبان وایي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو وروسته د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د زعفرانو کښت زیات شوی دی د بلجیم د مازه نړیوال انسټیټیوټ د جوزا په میاش کې اعلان وکړ چې د لابراتواري څېړنو وروسته د هرات د زعفرانو د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی د راپورونو له مخې افغانستان سږکال تر اویا ټنه زیات زعفران بهر ته صادر کړي دي د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې په لومړي ځل له څارویو سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یوه قانوني لایحه تصویب شوه د ایالتي اسامبلی له لوري د تصویب شوې لایحې هدف له څارویو سره د ناوړه چلند بې رحمۍ او نه پاملرنې مخنیوی بلل شوی او پکې راغلی چې سرغړوونکو ته به د سزا او جریمې ورکړل شي په پا پاکستان او افغانستان کې په ځانګړي ډول له حیواناتو سره بې رحمۍ ډېرې کیږي او د مخنیوي لپاره قوانین نه دي تدوین شوي د ایران د اسلامي جمهوریت مشر علي خامنه‌ای نن یک شنبه د اسرائیل په ورستی برید کې د وژل شویو ایرانی پوځیانو له کورنیو سره په کتنه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو د برید په اړه وویل هغوی هڅه کوي چې دا بریدونه ستر وشي د هغوی دا لوی شودل غلط دي خو وړوکی ګڼلې هم غلط دي که دا ووایي چې نه هیڅ شی نو اهمیت نه درلود دا هم غلط دي نوموړي وروسته له خپلو حکومتي مسؤلانو وغوښتل چې خپل زور اسرائیل ته وشي خدایونه ویل چې دا کار به څنګه وکړي مګر وی ویل چې د دوی چارواکي باید د دې کار کیفیت تشخیص کړي او شدار کړي چې د دې هیواد او ملت مصلحت پڅ کړي او هغه عملی کړي د ایران د اسلامي شورا رئیس محمد باقر قالیباف له امریکا څخه وغوښتل چې اسرائیل د په وینا کنټرول او یو دوامدار اوربند ته مجبور کړي د موبړي نن یک شنبه هم درازول د ایران اسلامي جمهوریت باید اسرائیل لخوا په ایران کې پر پوځي تاسیساتو د ورستی برید په مقابل کې حتمی ځواب ورکړي له امریکا څخه د قالیباف د غوښتنه په داسې حال کې خبره شوې چې په همدې ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وویل چې د ده په باور امریکا پر ایران د برید لپاره اسرائیل ته یو فضایي دهلیز برابر کړی دی د زیاته کړه پر ایران د اسرائیل په عملیاتو کې د امریکا د ګډون شواهد ایران ته روښانه دي
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو او په افغانستان په اغیزو باندې خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. ټاکل شوی دی چې د راتلونکي نوومبر په 15 نیټه په امریکا کې د ولسمشر انتخابات وشي. د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د دوو ګوندونو دیموکرات او جمهوری پال لوري کاملا هریس او ډونالد ترامپ کاندیدان دي. ترامپ یو دوره مخکې د امریکا ولسمشر وو، خو کاملا هریس حاضر ده د امریکا د ولسمشر مرستیاله ده. په پیل کې اوسنی ولسمشر جو بایدن غوښتل چې ځان کاندید کړي، خو له نظر پښتنو ورته څرګنده شو چې د بری چانس لږ دی، نو د جولای په 21مه له کاندیداتوري لاس واخیست. د امریکا په انتخاباتو کې د خلکو د مستقیمو رایو ترڅنګ د الکترول کالج په نوم یو بل پروسه هم شته چې د ولسمشر په ټاکلو کې زیات اهمیت لري. د ولسمشر دوره څلور کاله ده. د امریکا د ولسمشر انتخابات د نړۍ پر نورو هیوادونو بی اغیزې نه دي، او له همدې کبله د ټولو هیوادونو ورته تلوسه ده او په ځیر څاري. افغانستان هم د نړۍ جز دی، او شاید امریکا انتخابات تر ډیرو نورو هیوادونو د افغانستان لپاره مهم وي. که څه هم د ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په موده کې امریکا له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ، خو ترامپ په ځلونو ویلي چې کدی په واکې پاتې شوی وای له افغانستان څخه به یې ټول ځواکونه نه و ایستلي، او حداقل بګرام اډه به یې په کنټرول کې ساتلې وای. له بلې خوا د ډیموکراتانو حکومت وایي چې د دوحې تړون د جمهوری پال ترامپ د حکومت په مهال لاسلیک شو، او دوی مجبور و چې تطبیق کړي. د شای پر افغانستان د امریکا د انتخاباتو د اغیز و وړه بیلګه وي. په دې موضوع خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونی ملمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او د ننګرهار پخوانی والی شاه محمود میاخیل، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد، او همدارس په امریکا کې میشت افغان لیکوال او شنونکی سیام الدین پسرلی. لومړی میاخیل صاحب، مخکې تر دې چې له افغانستان سره د امریکا د انتخاباتو په ارتباط خبرې وکړو، په خپل د امریکا لپاره، د امریکایانو لپاره دا انتخابات په کوم لحاظ مهم دي؟ کاندیدان څه ډول وعدې ورکوي؟ هغه وعدې چې د امریکایانو لپاره ډیری مهمه دي.
سلام دې سلام صاحب تاسو ته ورسیږي، او قدرمن آزاد صاحب ته او تاسو ټول لیدونکو او دیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم چې د امریکا په تاریخ کې به دا مهم انتخابات ځکه وي چې یو طرف ته د امریکای پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ هغه وایي چې زه غواړم چې امریکا بیا مقتدره کما، خو په عین حال کې د امریکا اقتدار یا قدرت هغه د امریکای په مؤسساتو باندې دی، د امریکای په سیستمونو باندې دی چې هغه د دیو نظامی قوت دی، هغه د دیو مالی قوت دی، سیاسي قوت دی، او هغه د دیموکراسۍ اصول چې دیو په دغه تقریبا په 500 کالو کې تبلیغول دنیا کې چې دغه یو بهتر سیستم د یو هیواد د پرمختګ لپاره دی، دا ان کاغه تفویه نشي، نو بیا دلته بیرته امریکا ان ضعیفه حالت ته ځي. اما د دې مخالفین هغه وایي چې ترامپ چې د امریکای سیستم د لپاره خطر دی، یعنی په دې معنا مانی چې دا په دیموکراسي عقیده نه لري، بلکې په دیکتاتوري نظامونو باندې عقیده لري یا د اټوکراسۍ باندې، او د دې د راتګ سره به د امریکای سیستمونه چې دي کاغه مالی دي، اقتصادي دي او نظامي دي، هغه به له منځه ځي. نو دغه سی یو اختلاف ته نظر اصلي یو غټه مسله دا ده. د دې نه علاوه تبیده چې بعض نور مسائل دي چې هغه د امریکا په داخلي اقتصاد باندې، د خلکو په ژوند باندې، چې هغه د ابورشن یا دغه مسله د خودو مسله ده چې خځه خپل حقوق باید ولري، چې د خپل ځان لپاره کې په خپل تصمیم ونیسي، د صحت مسله ده، همدارنګه د مهاجرو د راتګ مسله امریکې ته ده. دې کې هم اختلافات د نظر د دواړو کاندیدانو ترمنځ موجود دي، خو دغه انتخابات د امریکای هغه انسټیټیوشن یا د امریکای سیستم لپاره دا ډیر زیات مهم دي، ځکه تاسو ولیدل په تیره دوره کې چې کله ډونالد ترامپ ډاکري ونه ګټلې، نو یو تعداد زیات امریکایان د دې پلویان واشنگتن ته راغلل، دلته په د سنا یا د امریکې په کپیټل باندې هغې باندې حمله وکړله، هغې کې څه نفر مړه او زخمیان شول سره، او دا په خپله د یو دیموکراسۍ په حقیقت کې په ضد یو حرکت دیوی ګڼي. نو په دې خاطر باندې دغه یو مختلف نظر موجود دی، اما بیا په نړیوالو پالیسیو کې هم اختلاف د نظر لري چې هغه د دې روابط د نورو ملکونو سره یا نورو هیوادونو سره هغه بیا جدا بحث دی چې خبرې کولی شو.
ډېره مننه میاخیل صاحب. ښاغلی آزاد صاحب، ستاسو په نظر د امریکایانو لپاره کوم مسایل زیات مهم دي؟ طبعا هغه مسائل چې د یو ملت لپاره مهمې، کاندیدان په هغه مسایلو باندې ډېرې خبرې کوي او په هغه مسایلو کې ورته وعده ورکوي.
اور متحده ایالاتونه یو ډېر مسله هیواد دلته مسایل ډېر کم دي چې کاندیدان پر هغه باندې چنی وهي، لیکن هغه څه چې د نن په امریکا کې د پام وړ وي، لکه څنګه چې تاسو خپل مقدماتي خبرې کې هم ویل چې د امریکا د انتخابات سیستم شاید د نورو هیوادونو تر ټولو نړۍ څخه متفاوت وي. یو پاپولر فورس دی، بیا کالج الیکټرال فورس دی، چې په هغه کې د خلکو استازي هغه چې ولسي جرګه موږ تاسو ورته وایي، یا مثلا دلته ریپرزینټیو د خلکو د استازو کور ورته ویل کېږي، هغه د یو رای هم ډېر مهم رول لري. دا چې په امریکا کې د خلکو پام کومو خبرو ته ډېر راوړي، لکه څنګه چې مې اخیر سره مخکې وویل، دلته خو اداري موسسات دي او ځینې ادارې بیا خورا ډېر رول لري د امریکا په ټولو داخلي او بهرنیو پالیسیو کې، په ځانګړې توګه په بهرنیو پالیسیو کې. تمثیل یې خورا ډیموکراتیک دی، دلته ګوندونه هر ګوند چې بریالی کېږي هغه د خلکو په رایه او بیا د کالج الیکټرال په رایه باندې اول دفتر ته ځي. لیکن د امریکا اوږدمهاله پالیسۍ بیا نورې ادارې دي چې هغه یې جوړوي، هغه څلور کلنه دوره یې نه جوړوي. په ټوله کې دننه په امریکا کې یو تمثیل کېږي د ډیموکراسۍ، او انتخاباتو کې نورې ادارې شکیل نه دي، یوازې ډېر هغه شفاف انتخابات کېږي. د امریکا د خلکو لپاره څه چې وړاندې کېږي، دوه درې شیان دي چې هغه ډېر تکراري شیان دي، او هغه د خلکو د ورځني ژوند سره ډېر تړلي دي. مثلا د مالی بحث دی، ټاکس بحث دی، ټاکس ډېر دی، ټاکس کم دی. یو ګوند وایي چې زه به تر د مطلب ټیک ټاکس خلک باندې وضع کومه. دلته د صحت ډېر لوی بحث دی، ځکه چې هیلت انشورنس یا صحي انشورنس یا صحي بیمه چې نوي ژوند د ستونزو سره مخ یو بیمه اکثره وخت خورا ګران وي، که هغه حتی دولتي بیمې هم دي یا اوباما کیر په نامه باندې چې کومې بیمې هم دي. دغه بحثونه خورا ډېر کېږي، او ډیموکرات په دې باندې ټینګار کوي چې دوی د صحت په برخه کې په تېرو څلورو کلونو کې هم ډېر کار کړی دی او لا هم ډېر کار کوي. د دې تر څنګ د کاریابي مسله ده، خلک عموما د امریکا زه چې دلته ورته ګورم په مید ویسټ کې، چې زه ورته ګورم، تر اویا سلنه ډېر امریکایان هغه د نړۍ په چارو نه دي خبر چې په نړۍ کې څه پیښیږي او څه روان دي. یو خو دپاره خپل ورځنی ژوند ډېر مهم دی عام امریکایان، او د یو دپاره ورځني ژوند دپاره لکه مخکې چې په برخې دغه وی چې صحت، همدارنګه مالیات، او بیا کاریابي دا ډېر مهم بحث دی. او د کاریابي سره د امیګریشن تړي په اتما ډول، ځکه ریپبلیکنز دا وایي چې د خلکو کار یا د کار زمینه ځکه کمه سوې ده چې دلته امیګرنټس راځي او ډېر زیات په حاجی نه یو دا ډیموکراټس راولي. نو دغه درې څلور بحثونه د عام امریکایانو لپاره مهم دي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ آزاد صاحب. زموږ بل میلمه ښاغلی سیام الدین پسرلی دی. پسرلی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. آیا تر اوسه پورې ټرمپ او یا کاملا هریس په دې انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه کړې ده؟
ډېره مننه، سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته، قدرمنو میلمنو ته
سلامت.
زما چې څومره یادېږي، ټرمپ همیشه په انتخاباتو کې د افغانستان یادونه کوي، ولې په داسې شکل یادونه کوي چې د امریکا وتل د افغانستان څخه د جو بایدن سره ناکامي بولي، او د کمپاین د وسیلې په توګه ډېر زیات کاروي. ولې دا چې د افغانستان سره سره کوم برخورد به ولري او کوم پالیسي لري او یا طالبانو سره به کوم برخورد لري،
زما هغه به وروسته هغه موضوع تر اوسه زما منظور دا دی چې یعنی لا هم افغانستان په امریکا کې و د توجه وړ موضوع ده او کنه؟ دوی هغه موضوعات عموما کاندیدان په کمپاینونو کې ادوي چې د خلکو لپاره مهم وي.
همداسې ده، کاملا هریس په دې اړه خبرې نه کوي، د افغانستان یادونه نه کوي. ټرمپ وخت نا وخت د انتقاد په شکل یادونه کوي تر څو امتیاز واخلي او یو وسیله واوسي. ولی د پخوا په نسبت د افغانستان موضوع ډیر تته ده. دوی ډیر زیات په داخلي موضوعاتو باندې پیچي. د دوی هغه تر ټولو ستر کمپاین غونډه چې په شیکاګو کې وو او په وسکانسن کې وو په ملواکی کې هلته تمه کېده چې دوی به په خپل بهرنی سیاست باندې خبرې کوي او هغه د افغانستان به یوه برخه واوسي. ولې بدبختانه دوی د افغانستان په رئیس ونه ویل او یوازې د وتلو یادونه وکړه بس خلاص. افغانستان اوس د دوی د بحثونو جدي محور نه دی. او دوی وخت نا وخت د فلسطین او د اسرائیلو په اړه بحثونه کوي.
ډیره مننه سلامت صاحب. ښاغلی سیام الدین پسرلی، میاخیل صاحب، ستاسو په نظر که چیرته ترامپ راغی ولسمشر شو یا کاملا هریس شوه، نو د افغانستان په اړه به د امریکا اوسنۍ تګلاره بدل شي یا لږ یا ډیره؟
زه فکر کوم چې د افغانستان باره کې که دیموکراتان راځي او که ریپبلیکن راځي او یا نړیوال کوم سیاست چې ده، دې کې به ډیر کم فرق رامنځته شي، ځکه چې تر کومه حده پورې چې په تیرو شلو کلونو کې یا په تیرو پنځوسو کلونو کې چې زه د افغانستان د مسایلو سره دخیل پاتې شوی ما او تعقیب کړی مې دي، حتی د مجاهدینو د وخت نه را په دی خوا د امریکې د دیموکراتانو او ریپبلیکن د دواړو ډلو د افغانستان باره کې دیو پالیسي تقریبا یوه وه، ځکه چې هم ریپبلیکن دیموکراتانو مجاهدین تقویه کول، ځکه چې هغه وخت کې سوړ جنگ وو او د شوروي اتحاد په مقابل کې د دیو یو رقم دریځ درلوده، او هلته په کانګرس کې حتی د ډیموکرات او د ریپبلیکن ترمنځ د افغانستان د هماهنګۍ یوه کمیټه هم جوړه کړې وه چې سناتور ګوردون حفري هغه وخت کې مشر و. کله چې طالبان راغلل داخلي جنګونه افغانستان کې شول، تاسې ولې 15 کاله په افغانستان کې داخلي جنګونه روان و چې بیا طالبان را پیدا شول؟ د امریکا پالیسي هم دا وه چې هغه د منطقې سره یعنی زیات ځان دخیل نه کړي د روسانو د وتلو نه، اما چې بیا سپتمبر 11 چې کله وشو بیا ریپبلیکن دیموکراتانو یو رقم د دې حمایت کوي چې افغانستان ته لاړ شي او طالبان لری کړي او بالاخره هلته یو نوی فصل د حکومتولۍ رامنځته کړي. نو په دې حساب باندې د ټولو رئیس جمهورانو د بوش، اوباما، ترامپ او بایدن د دې ټولو نظر همدا و چې د افغانستان لپاره د نیشن بلډینګ یا د ملت سازۍ د لپاره نه دي تللي. دا چې ولې ډېر وخت هلته پاتې شول او ټول وخت چې د افغانستان نه باید ووځي، هغه عوامل نور دي چې هغه د عراق جګړه وه، هغه اختلاف د اروپا او د امریکایانو ترمنځ و چې د بعضي اروپایي هیوادونو وخته چې هغې جنګونو کې برخه واخلي د عراق په جنګ کې، نو د افغانستان جنګ ته ښه جنګ ویو، د عراق جنګ ته بد جنګ ویو. نو په دې خاطر باندې امریکا زیات وخت په افغانستان کې تیر کړ. تاسو ولیدل چې د ترامپ د ورکه د دوه قرارداد وته یا لفظدامار شې وته، دا د طالبانو او د امریکې تر منځ امضا شوله، د افغانستان د حکومت دلته څنډې ته شو او بیا بایدن هغه لفظنامه تطبیق کړله. نو په دې خاطر باندې د دیو هغه په اختلاف د نظر کې زه فکر نه کوم چې زیات اختلاف یا هغه زمونږ عامیانه اصطلاح باندې د دیو تر منځ دغه اختلافات هغه 0 او 0 یعنی کمترین مسایلو کې. په تور مثال او با ترامپ وای چې په دغه شکل باندې چې بایدن راووته او یو دم نظام سقوط وکړ، داسې راوتل باید نه وي شوي، اما په وتلو کې دواړه سره موافق وو. نو زه فکر کوم چې که په آینده کې وي دا کوم وضعیت چې اوسنی روان ده، طالبانو حکومت به په رسمیت نه پېژني، د طالبانو مشران به د تور لیست نه وکاږي تر څو چې په افغانستان کې داخلي مشروعیت رامنځته نه شي او هغه نړیوال کوم نومونه چې کوم یو دي، که هغه د نظام جوړېدل دي، که هغه بشري حقونه دي، که هغه د ښځو تعلیم ده، تر څو چې دا شیان نه شي دا یعنی زه فکر نه کوم چې پالیسي کې تغییر رامنځته شي. البته تعامل به منطقه کې موجود وي، یعنی د طالبانو سره دا به منفي تعامل یا استخباراتي تعامل به وي، بشري کومکونه به تر یو حد افغانستان ته ځي، دا چې په څه رقم توضیح کېږي هغه بیا جدا مسله ده، خو دا کومکونه هم اوس یعنی ډېر راټیټ شوي دي او نور به هم راټیټېږي.
بله ډېره مننه میاخیل صاحب. کوربدن آزاد صاحب، ستاسو نظر سره البته دې ته په کتو چې ترامپ څو ځلې ویلي دي چې کدی پاته شوی وی بل دوره هم د انتخاب شوی وی د با ټول قواوی له افغانستان نه وی استلی او هدا اقل بګرام به للاسنه ورکړي او وسم کله کله داسې خبري کوي او کله نا کله خدا سي ادعا هم کوي چې بګرام د چینایانو په لاس کې دی. ستاسو نظر څه دی؟
سروان صاحب په متحده ایالاتونو کې دلته خپلو خلکو ته چې دا کاندیدان ویناوې کوي خلک یې په واقعي ډول باور پکوي. لکن که چیرې موږ د متحده ایالاتونو تیر څلوېښت کال بهرنۍ پالیسۍ ته داسې لنډه کتنه وکړو که هغه د افغانستان مسله وه، سره سړه جګړه وه، که هغه د عراق دوې جګړې وې، که هغه نن په غیر مستقیم ډول د یوکراین او د روسیې په مسایلو کې د ښکېل دي، دا سیاسي ګوندونه یا دا کاندیدان یا په اول دفتر کې هر ناست ولسمشر په بهرنیو پالیسیو کې خورا ډېر کم صلاحیت لري، سره د دې چې اساسي قانون دا واک ورکړی دی درې قواوو مشر دی، د سر علاقه مندان د دې هېواد د ځواکونو مشر دی، لیکن پالیسۍ نورې ادارې چلوي. که هغه ټرمپ وي، که هغه اغلی حارث راځي دفتر ته، د افغانستان او د نړۍ د نورو برخو، البته د متحده ایالاتونو بهرنۍ پالیسۍ چې دی، هغه به په متواتر ډول همدغسې ځي لکه هغه ادارې چلوي. او د دې تر څنګ بیا دغه لوی تصامیم یو کاندیدان دی خبرې کوي، ادعاوې کوي، دا په کانګرس کې نیول کیږي، دا کانګرس کې ووټینګ په دې باندې کیږي کله چې د نورو هیوادونو د بهرنیو پالیسیو په اساس ته وي، هغه سینیټرز او کانګرسمنان دواړه د رایو په اساس باندې ولسمشر ته دا واک ورکوي که هغه د جنګ موضوع وي، په ځانګړې توګه د جګړې موضوع، او هغه که مثلا د یوکراین د اسرائیلو د غزې په اوسني حالت کې، د ایران او د اسرائیلو په اوسني حالت کې د متحده ایالاتونو د پالیسۍ څرنګوالی وي، هغه د کانګرس د اجازې پرته یو
کانګرس کې جمهوریپال اکثریت دی، یعنی که د دوی ولسمشر هر څه پریکړه کوي ورسره توافق به کیږي که څنګه؟
دا خو په دغه دوره کې داسې پېښ شوي وو چې ډیموکراتان هم په سپینه ماڼۍ کې او هم په کانګرس کې وو، لیکن دا حتمي نه ده چې هر وار دې داسې وي، خو که ډېره مهمه حیاتي موضوع وي، که په هغه کې مخالفتونه موجود وي، نو بیا کانګرس هم خپل غړي هم ډېر وي دغه ګوند، هغه هم احتیاط باندې کار اخلي. بیا تر ټولو مهمه دلته بله اداره سي آی، هغه په بهرنۍ پالیسۍ کې خورا ډېر مهم رول لري، سره له دې چې هغه د سړې جګړې باس میاخیل صاحب وکړي، په هغه کې کانګرسمن یې مخته کړی وو د چارلی ویلسن په نامه باندې، اما ټول فنډینګ او ټول کم جګړې چې مخته بوله، دا د سی آی تر ټولو ګرانه جګړه وه چې د دې په تاریخ کې تر ټولو ګران جګړه وه، سره دې چې دا اوسنۍ جګړه شل کلنه اوږده جګړه وه. لہذا د افغانستان بحث مهم دی، افغانستان د متحده ایالاتونو لپاره پرون هم مهم و نن هم مهم دی، بهرني پالیسۍ د خپل انتخاباتو کې په ډېر کلی شکل نه اخلي، ځکه د دې آډینس هغه څوک نه دي چې هغه په بهرنۍ پالیسۍ باندې دې ته رایه ورکوي، د دې آډینس عام امریکایان دي، عام امریکایان لپاره د دې خپل ورځنی ژوند ډېر مهم دی. لہذا هغه بحثونه په مختلفو ناستو کېږي، هغه بحثونه نن هم که په هر ایالت کې کاندیدان یعنی کانګرسمنان او همدارنګه سینیټرز دا بحثونه نن هم کوي بهرنۍ پالیسیو، او خپله کاندیدان هم کوي، لیکن عام ولس ته دی هغه بحث کوي چې آډینس یې غواړي چې وایې وړي. افغانستان پرون مهم و نن هم مهم دی، خو تصمیم به ټرمپ نه نیسي، تصمیم به اغلی حارث نه نیسي، تصمیم د همغه پالیسۍ له مخې روان دی چې په 2014 کې وسو، بیا 2018 کې تازه سو د آسیا د ستراتیجۍ په نامه باندې، بیا په 2019 کې چې د دوحې لاسلیک کېږي په هغه کې بیرته همغه تازه سو، تر هغه پورې چې خپل ځواکونه را وایستل سول، د همغه پالیسۍ له مخې نن هم چې تر کومه بریده په تېرو دوو نیمو کلونو کې وخت نا وخت د ویسکانسن پوهنتون کې په دغه فاکولټه کې زه تدریس کوم د ګلوبل افیرس، موږ وخت نا وخت د ځینې سناتورانو سره د ځینې کانګرسمنانو سره وینو، نن هم ځینې په دې باور دي چې متحده ایالاتونو شاره سرمایه ګذاري په طالبانو کړې وه، اوس هم دی کافي وخت به کړی دی، او دا تصمیم به هغه کسان نیسي یا هغه ادارې به نیسي چې هغو دا تصمیم نیولی دی. لہذا تصامیم د پالیسۍ له مخې پالیسۍ اوږدمهاله دي، د یو هغه ته وخت ورکوي، یعنی شخص دا نشي کولی چې هغه د راسي بګرام د بیرته ونیسي، چینایان که د کومه ادعا ده ممکن هلته لیدل شوي وي، ځینې چینایان هغه د وایستل شي، دا هر څه د هغه اوږدمهاله پالیسۍ له مخې دي چې دا ریپبلیکنز او ډیموکرات دواړه د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو بهرنۍ پالیسۍ جوړوونکي مني، چې څوک یې جوړوي یا څوک یې پلي کوي، او د سکرین پر مخ باندې څوک تمثیل کوي. لہذا تکراراً بیا وایم، بخښنه غواړم چې ټرمپ یا اغلی کاملا هاریس په دې تصامیمو کې به ډېر رول ونه لري چې هغه دی افغانستان ته بیا ولاړ شي یا بیا ولاړ نه شي، یا بګرام څنګه کې، یا مثلا د اسرائیلو د فلسطین او د اسلام مسله یعنی اوکراین او روسیه مسله څنګه هغه نور ادارې دي چې هغه په دوامداره توګه ډېر بیوروکراتیک او ډېر هغه کسان چې په هغو باندې په میلیونه ډالر مصرف شوي دي په دې برخه کې چې سرمایه ګذاري په سوی د پالیسیو دي سټیج رارسېدلي چې د امریکا د بهرنیو پالیسیو واکې په لاس کې یو چلوي هغه هماغه کسان نیسي او هغه ښکاره کسان دي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. پسرلی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوئ چې لکه دوو نورو میلمنو ښاغلیو میاخیل او آزاد چې وویل چې لوی پالیسۍ یوازې ولسمشران نه ټاکي بلکې نورې ادارې هم شته پکې، او که فکر کوئ چې ځینې مسایل شته چې که خارجي هم وي او غټې مسلې هم وي په خپله ولسمشران پریکړه کوي په اړه، او که کوي او کوم تغییر راځي ستاسو په نظر د افغانستان په ارتباط هغه به څه وي؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې میاخیل صاحب وویل او آزاد صاحب وویل، بېله شکه دلته سیستم دی، دا سیستم په منظم شکل چلیږي، مخته ځي. زما غږ اورئ؟
بله بله صاحب، ستاسو غږ
اورم. او ولسمشر هر څوک راسي تر ډېره پورې به هماغه سیستم هماغه پالیسي به تطبیقوي. مثلا زه تاسو مثال ورکوم، د افغانستان څخه د وتلو تړون هوکړلیک د طالبانو سره دا د ټرمپ د ادارې په وخت کې وسو. ټرمپ دوی سره دا موضوع نهایي کړه، او ورپسې وروسته جو بایدن راغی. جو بایدن هماغه قرارداد هماغه پالیسي عملی کړه او د افغانستان نه ووته. لکه څنګه چې میاخیل صاحب وویل، په وتلو کې د یو څه اندازه ستونزې درلود، مشکلات درلود، په کوم شکل چې شرام غوښتل یا په کوم شکل دا مدیریتي او تخنیکي موضوعات دي چې یو بل باندې دوی انتقاد کوي. په کل کې د دوی سیاستونه ډېر واضح دي، د هیوادونو په وړاندې، د منځنۍ اسیا هیوادونو په وړاندې، د یوکرین په وړاندې، د افغانستان او ایران په وړاندې دوی هماغه پالیسي تطبیقوي او مخته ځي. او بل شکه چې د ټرمپ شخصیت یو اندازه متفاوت دی چې ډیر زر تصمیم نیسي. همدغه دلیل و چې په خپل دوره کې دی څو ځلې کانګرس ته وغوښتل شو او د دې امکانات و چې باید د ولسمشرۍ څخه لرې سي، ولې بیا بېرته دوام پیدا کړ؟ ځکه چې دوی تصامیم جدي او خطرناک وي. د افغانستان کې د بمونو بور د بمونو مور وکړو په دایښ باندې هغه سید نور تصامیم داسې ونیو چې هغه د کانګرس لپاره قبول نه و. په ځینو ځایونو کې وګورو د افغانستان پر وړاندې د ټرمپ سیاستونه به ډېر زیات داسې وي چې محدودیتونه وړاندې کوي، او د هاریس سیاستونه به نرم وي. دا دیموکراتان په کول کې نرم خلک دي، او ریپابلیکن چې دي دوی کنزرواتیو ځان ته وایي او جدیت لري، قاطعیت لري، او پریکړه کوي په تصمیمو کې مختزي. نو دغه لږ تفاوت شته دی د شخصیتونو هغه توپیر چې ورته وایو. په کل کې د دوی سیاستونه ډېر واضح دي چې افغانستان سره او د سیمې هیوادونو سره څه ډول برخورد وکړي. د دوی بهرنۍ چارو وزارت، سی آی ای او نور ادارې چې دي مجرب خلک لري، تجربه کار خلک دي. او بیا که په کل کې په لویه کچه بیا داسې تصمیم نیول کېږي چې فرض وکړي چې که بیا افغانستان ته ځي یا بل ځای، دوی به د کانګرس مشوره اخلي، همدغسې به مخته ځي.
بله، لومړی میاخیل صاحب، لومړی اوریدونکي ویل وایي داسې یو څوک دی وایي بریالی شي په انتخاباتو کې چې نرم وي د افغانستان په مقابل کې. اوسنی حکومت یې د ده په نظر سخت دی، سختي یو دا شی چې بندیزونه یې لګولي دي، بل د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. ستاسو په نظر دا اوسنی حکومت د امریکا د طالبانو په برخه کې له سختۍ کار اخلي؟ ځینې خلکو بیا برعکس انتقاد پې کوي، وایي بوجۍ پیسې ورته رالیږي. ستاسو نظر څه دی؟
زه غواړم چې درې مسایلو ته اشاره وکړم. اول خو دا ده چې الله تعالی وایي چې ته په خپل حالت کې تغییر رانولې، نو زه ستاسو په حالت کې تغییر نه راولم. نو دا مهمه ده چې افغانان په خپل حالت کې په خپله تغییر راولي. خپل تغییر په دې شکل باندې راځي چې یو بل اومنی، یو بل نفی نکی، او ټول افغانان که د هر فکر نظر خوندان دي هغه د دې حق لري چې په افغانستان کې اوسیږي. نو که سړی په خپل ځان باندې رحم ونه کړي، نو بیا نه الله تعالی په خپل بندگان باندې رحم کوي، او نه بیا امریکې نه دا توقع پکار ده چې په افغانستان باندې رحم وکړي. دویمه مسله دا ده چې د امریکې تصمیم گیری چې کوم یو ده، جمهور رئیس رول زیات مهم ده. دلته هغه د توازن د قواو موجود دی، یعنی معنا دا ده چې هغه بیلانس آف پاور فرضاً د کانګرس د امریکې د ولسی جرګې سره هغې سره د پیسو قوت دی، د سنا سره سیاسي قوت دی چې هغه خپل تصامیم سیاسي چې نیسي صنایع نیسي، او جمهور رئیس سره بیا اجرایوي قوت دی چې هغه عملي کوي. نو په دې خاطر باندې یوازې یو کس دلته تصمیم نه نیسي، ځکه تصمیم ګیریم چې کوم یوه ده هغه پروسه ده، دغه بعضی اوږدمهاله پروګرامونه یا دیو لري ګټې لري په منطقه کې په دنیا کې چې هغه بیا تغییریږي نه، هغه یو راځي بلې تعقیبی سره. اما په ډیرو مسایلو کې دغه بیلانس آف پاور خامخا تاثیر لري د امریکې په سیستم کې. نو دویمه خبره دا ده چې د افغانستان لپاره که هر یو راځي بیا خبره بیرته هماغې ته راځي چې موږ څه کوو، آیا موږ کولای شو چې یو مشروع قانونمن حکومت رامنځته کړو، موږ کولای شو چې یو بل ومنو، موږ کولای شو چې د دیکتاتوري نوی په افغانستان کې د نفع او د انحصار او قدرت سیاست نوی، او ټول افغانان دا حق ولري چې په خپل وطن کې اوسېږي، ژوند وکړي، کار وکړي، روزګار وکړي، تعلیم وکړي، او یو فرصت پته موجود وي، او کنه یوازې یوه طبقه د پیاده نیولې تر سره پورې ټول ملایان حاکم وي او نور ولس هیڅ حق نه لري. د خلکو نه ټکسونه اخله، د خلکو نه پیسې اخله، د بهرني ملکونو نه استخباراتي پیسې اخله، او هیچاته جواب نه ورکوي.
میاخیل صاحب یو بل خبر هم وکړه، وای په افغانستان کې یوازې د ښوونځیو مسله ده چې دا هم کورنۍ مسله ده، آیا د نجونو د ښوونځیو مسله یوازې د امریکا لپاره مهمه ده که د ټولو دنیا لپاره او د ټولو افغانانو لپاره؟ او ټول لدی دا
اول خو ټول نه افغانان ته مهمه ده چې تعلیم مخه نیول کیږي، دا اول ضرر افغانان ته رسیږي. که موږ غواړو چې یو ملک اقتصادي رشد وکړي، یو ملک کې ثبات وي، امن وي، بې له تعلیم امکان نه لري. تعلیم دروازې تړل معنا دا چې د جهل دروازې به تکول دي، او دا نړیوال حقوقي مسایل هم دي چې ته نیمایي نفوس د افغانستان د تعلیم نه محرومه. نو دا یعنی دا د اسلام په لحاظ، د افغاني کلتور عنعناتو په لحاظ باندې، انساني لحاظ باندې، یعنی دا یوازې نړیوال غوښتنه نه ده، دا ټولو هغه د بشریت غوښتنه ده چې دا حق باید خلکو ته ورکړ شي. په دې کې نو په دې خاطر باندې که موږ ویو چې دا یوازې د امریکایانو غوښتنه نه، دا د ولس غوښتنه هم ده، دا د اسلام غوښتنه هم ده، دا زموږ استاد چې د افغاني کلچر او د انساني ارزښتونو ټولو غوښتنه ده. نو موږ کله، ځکه چې دنیا مسایل داسې نه دي چې یو بل پورې تړلي دي، که ته د یو چانه کومک غواړې، د چانه مرسته غواړې، او بیا راځي په خپل ملک باندې ظلم کوي، نو خامخا هغې په مقابل کې یو حساسیت موجود وي، ولو که څوک څه کولی شي که نه شي، یا تغییر راځي که نه راځي، څه وخت تغییر راځي. نو دغه حالت ته قابل د مل یو نظام یا یو حاکمیت چې سفارتونه بند وي، د بانکي سیستم بند وي، ملل متحد کې ځای ونه لري، او هر ورځ خلک د افغانستان نه فرار کوي، نو د دې نه به موږ څه توقع ولرو؟ او دنیا به د دې نه څه توقع ولرو؟ استخباراتي جګړو لپاره ښه دي چې یو د بل په ضد باندې استعمال شي، هغه جدا مسایل دي. که غواړي چې تغییر راشي، تغییر دا دی چې موږ په خپل حالت کې تغییر راولو، بیا نور د دنیا سره تعلقات دي، هغه که ګاونډي هېوادونه که دنیا دي، هغه په دوه اړخیزو ګټو باندې ولاړ دي. کوم ځای کې چې زموږ ګټې دي، باید هغه تعلقات وساتو، که د ګاونډیانو سره وي، که د دنیا سره وي، که د امریکې سره وي، هغه جدا مسایل دي. اما اول تغییر دا دی چې موږ په خپل ځان کې تغییر راولو.
ډېره مننه میاخیل صاحب، سلامت اوسې. آزاد صاحب، دوم اوریدونکي مویل وای پالیسي په امریکا کې ولسمشران نه ټاکي بلکې ادارې ټاکي. هغه خبره چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، میاخیل صاحب هم اشاره وکړه، او پسردي صاحب هم ورته اشاره وکړه، لیکن بیا دا سوال شاید ځینو په ذهن کې پیدا شي چې داسې ویل کېږي چې که ټرمپ بریالی شي، ممکن د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. په ځلونو یې دا خبره هم کړې ده چې په څو ساعتو کې زه پای ته رسوم. کوم فکر وي د اوکراین ولسمشر زیلنسکي په دې اړه؟ اندېښنه څرګنده کړه له ټرمپ سره یې وکتل، یا د چین په برخه کې؟ د ټولو باور داره چې ټرمپ د چین په برخه کې ډېره سخته پالیسي ولري، تعرفې به زیاتې کړي. د ایران په برخه کې بیا وایي چې کېدای شي د ایران وضعیت نور هم خراب کړي. دا نو بیا ولې، دا اندېښنې ولې شته، دا نظرونه بیا ولې شته؟
په کمپاینی تبلیغاتو کې مبالغه هغه ډېره عامه ده. په هر هېواد کې هر مهال چې کمپاینه کېږي، مبالغات خورا ډېرې کېږي. دا چې اندېښنې ولې دې سره ستا ښکاره خبره ده. د متحده ایالاتونو ولسمشر لکه مخکې چې ما وویل، ټول تصامیم خدای نشي نیولی، دلته درې قواوې دي. د دې تر څنګ بهرنۍ پالیسۍ نور خلک دي چې هغه جوړوي، او ځکه هم چې د امریکا د اساسي قانون لمخه د اول او څلورم او څلورلسم او شپاړسم او شپږم امندمنټس لمخه خورا ډېر ډیموکراتیک او لیبرال سیستم دی. دلته هر څوک کولی شي چې هغه مختلفو سیټونو ته ځان کاندید کړي. یوازې د ولسمشر د ماوین دپاره یو شرط دا دی چې هغه باید په امریکا کې زیږېدلی وي. نورو سیټونو ته هر څوک کولی شي د امریکا سیټیزنشپ لري هغه ځان کاندید کړي. نو یو څوک ځان کاندیدوي هغه ولسمشر شي، اما یو څوک له ډېرې تنکۍ ځوانۍ په هغه سرمایه ګذاري کېږي، د پالیسۍ په برخه کې، د استخباراتو په برخه کې، د متحده ایالاتونو د بنسټیزو منافعو د ساتلو په برخه کې، هغه ټول عمر په همدې برخه کې کار کوي. ښکاره خبره ده چې هغه بیا په هغه ادارو کې کار کوي چې د پردې تر شا کول تصامیم هغلته نیول کېږي، او دغه نور قوې د اجرایوي هغه تمثیل لري. هر هغه څوک چې د امریکا ولسمشر شي، په مطبوعاتو کې د خبرې تاثیر لري. کله چې د ټرمپ په څیر یو څوک دغسې څرګندونې کوي، اول خو د ده څرګندونې خورا ډېر هغه ډیپلوماتیک عرفونو او نورمونو له مخې خورا ډېر د دې معیار نه لوېدلې څرګندونې وي. لکه دی وایي چې د چین ولسمشر له ما څخه ویره لري او ډارېږي، هغه هم نه غواړي چې زه راسم. دغه ډیپلوماتیکې څرګندونې نه شي کېدلی. لهذا ځینې وختونه چې لاملونه رسنی ښکارل کېږي یا اندېښنې ښول کېږي، خو په ټوله کې د یوکراین او د روسیې مسله یا نور لوی مسایل، هغه دلته یو سیستم دی چې هغه پر مخ بیایي. ولسمشر خپل صلاحیتونه لري، اجلایي صلاحیتونه لري، لیکن د صلاحیتونو د کنټرول دپاره، د نافذولو دپاره، د څار لپاره نه یوازې چې دا درې قوې دي، نورې قوې شته، یا بله قوه شته چې هغه د امریکا د اساسي قانون له مخې یو ځانګړی ځای نه لري، لیکن په تصامیمو کې اوس رول لري خپل هیواد او د ټولو هیوادونو د ملا تیرونو استخبارات وي. لهذا هغه ویل خو لکه دغه میلما چې زنګ وهلی وي، ویله چې نورې ادارې دي چې هغه وچلی وي او تاثیر نه لري، تاثیر ګذاري کېدلی شي. ځینې وختونه لابي تاثیر لرلی شي، د بېلګې په توګه همدا اوس دا لابي روانه ده. خپل امریکایان، یعنی د افغانانو خو طبیعي خبر نه، زما خو د یو افغان صفت دا مسؤلیت دی چې د افغانستان لپاره زه لابي وکړم. خپل امریکایان همدا لابي کوي چې په افغانستان کې څه روان دي. ډېری سناتوران سره چې ما لیدلي دي، هغه په دې باور دي چې افغانستان کې څه روان دي سم نه دي روان، او باید په د امریکا په دریځ کې تغییرات راشي. لابي خپل تاثیرات لري، او هغه کسان چې بیا په دې برخه کې تصمیم ګیري کې رول لري، په هغو باندې هم تاثیرات لرلی شي. د ټرمپ د ګوند کسان په دې باور دي چې څه چې په افغانستان کې روان دي، په هغه کې د ټرمپ د ادارې خورا ډېر رول و. د جان بولټن کتاب چې د ټرمپ د امنیت د شورا مشاور و، هغه په دې باندې نن ټینګار کوي. هغه کسان چې ټرمپ اداره کې ټرمپ ته ډېر نږدې و، هغه ټینګار کوي چې دوی هم ډېر سهوې کړي، ټرمپ ادارې تصامیم نیولو کې سهوې کړي، البته په نافذولو کې سهوې یا په تمثیل کې سهوې شوي دي. نو لابي روان ده، لابي خورا ډېر تاثیر لري، او دا لابي د دې باعث کېدلی شي چې ځینې تغییرات راشي اوږدمهاله کې یا لنډمهاله کې. خو په ټوله کې دا کمپاین څرګندونې د کمپاین تر بریده پورې دي، ځکه عموما کاندیدان خورا ډېرې دعوی کوي. هغه په ټوله نړۍ کې وي د کمپاین رول یو اصول دغه دي چې تاسو مبالغه پکښې کوئ، هغه د حقایقو څخه څه نا څه واټن لري. نو په ټوله کې ویلی شو چې لابي روانه ده، هغه هیوادونه که زیلنسکي دی یا د نورو هیوادونو مشران یا لیډران د خپلو هیوادونو د ګټو دپاره، ځکه امریکا د نړۍ په سیاست باندې خپل تاثیر لري، خپل نفوذ لري، نو هغه هم لابي کوي او د اړیکې جوړولو هڅه کوي، ځکه هغه یې د لرې څاري که هر څوک ادارې ته راځي، یعنی د دې ادارې یا د دې ایالت او بخش د دې هیواد مشر کېږي، نو دوی باید ښه اړیکې ورسره ولري. نو لهذا له انتخابات نه مخکې ځینې رهبران هڅه کوي چې د کاندیدانو سره، د امریکا په څېر د هیواد کاندیدانو سره،
ډېره مننه. سلامت اوسې. که څه هم مشکله لیدلی دي، مثلا کله چې ټرمپ تیر ځل ولسمشر په ناټو یې څومره فشار راوستې، ناټو په غړو یې څومره فشار راوستې، پیسې تاسې هم واچوئ په دې تړون په مصارفو کې، یا پوځي بوریجې مو زیاتې کوي، یا په چین باندې فشار ډېر زیات و، خو له روسیې سره ډېرې اړیکې شوې د ډیموکراتانو په نسبت. خو خیر، بېرته به د افغانستان برخې ته راشو. د دې موضوع پسرلی صاحب، څه فکر کوي چې طالبان به څه فکر کوي چې کوم یو د دوی په ګټه دی؟
زه فکر کوم چې ممکن طالبان په دې اند وي چې کامل حرس د دوی په ګټه وي، ځکه اوس کوم سیاست چې دی ډېر نرم سیاست دی، او طالبان چې مکتبونه تړلي دي او زور وایي په افغانستان کې، هلته موضع ګډه وډه ده، مطبوعات هم ډېر زیات آزاد نه دي. نو دغه او سره حالت کله چې ډېر زیات اوسنۍ اداره وګوري چې طالبان تخلف کوي، بیا دوی مذاکرات سره پیل کړي یا بیا ځینې دغه د فشارونو د لارې کار اخلي، نرم فشار نه تر څو طالبان کنټرول وساتي او دوی سره وګوري او یا هم دوی په رسمیت ونه پیژني. دا ډیر نرم دی که چیرې ټرمپ ولسمشر سي، ټرمپ خپل کمپاین کې هم دا تل ویلي دي او وایي چې کله چې دوی د دوه تفاهم لیک لاسلیک کوو او د افغان د امریکایانو وتلو موضوع و، نو دوی ملا برادر ته زنګ ووهه، ورته وویل که چیرې که یو امریکایي ته صدمه ورسیږي یا ووژل سي، مشکل ورته پیښ سي، زه ستا کور ته وراشوم یا تا مغه ځای کې وژنم. او په ډیرو جدي الفاظو کې مې ورته وویل، دا په خپله ټرمپ وایي ملا برادر او طالبان په دې پوهېږي چې زه ډېر غوس سړی یم او قاطع سړی یم او کوم خبره چې کوم هغه زه عملي کوم. په دې قاطعیت کې، په غوسوالي کې، په تصمیم نیونه کې، په مدیریتي برخو کې بېله شکه چې ټرمپ به په طالبانو باندې ډېر زیات محدودیتونه وضع کړي او دوی په کل کې ریپابلیکنس یا جمهوري خواهان چې دوی نه غواړي چې ډېر پیسې په نورو هیوادونو کې مصرف کړي، غواړي چې پیسې په افغانستان په خپل کور کې مصرف کړي. نو دوی ډېر زیات مصارف په افغانستان کې درلود. دوی هم دا وایي چې کوم مسلې او کوم امکانات چې موږ په افغانستان کې پریښي دي هغه هم باید نه وای پریښی، د خپل ټرمپ دا ادعا کوي. او دوی وایي چې موږ په میلیاردونو ډالر هلته پانګونه کړې ولې وسلې امکانات ټول پاتې سو. نو کله که چیرې ټرمپ ولسمشر کېږي په طالبانو باندې به محدودیتونه ډیریږي او د مهاجرینو په اړه به هم ستونزې جوړیږي. زموږ خلک اوس کوم په غیر قانوني ډول د مکسیکو د لارې اوړي، دې خواته راځي، هغوی لپاره به یوه اندازه ستونزې جوړې سي. ولې کوم مهاجرین افغانان چې په عیسوي په طریقه راغلي یا پخوا راغلي و دلته، هغوی دپاره به مشکل ډېر نه وي. ولې د طالبانو سره د برخورد به متفاوت وي؟ او که چیرې د امریکا داسې احساس وکړي چې د طالبانو لخوا یا د افغانستان لخوا بیا دوی ته خطر دی، بیا به ډېر جدي عکس العمل دوی وښيي. نو په کل کې د ټرمپ شخصیت دغسې دی چې دی جدي دی، قاطع دی، غوس دی او پریکړه کوي. او د کاملا هاریس دوی شری ډیر نرم دي، ډیپلوماتیک دي، په ډیپلوماتیک اصول پوی خلک دي، همدغه سیمخت ځي فشارونه واردوي. نو ممکن دا یو اندازه د طالبانو پر خوي او اوس هم چې کوم اوریدل کېږي وایي کومکونه دي، دا موضوعات چې روان دي دا به دوام پیدا کوي. ټرمپ دوی په دې افغانستان د افغانستان کوم داخلي موضوعات چې دي، مثلا په خځې د ایجاب کوي نه کوي، دا دغه موضوعات خو دوی خپل موضوعات دي. بیا دلته د کاملا هاریس چې دی، دوی بیا د بشر دوستانه موضوعاتو ته ډېر زیات توجه کوي او ارزښت ورته ورکوي. نو ممکن په ځینو برخو کې چې مثلا هغه د طالبانو داخلي موضوعات وي، په هغه کې یو نزه دوی ازادي ولري. ولې که چیرې د امریکا نېشنل سیکورټي ته خطر وي او یا هم ځینې نور جدي موارد وي چې د تفاهم نامې خلاف وي، بیا به که چیرې ټرمپ وي د جدي عکس العمل سره مخامخ کیږي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودن میاخیل صاحب. موږ تر اوسه پورې چې حداقل په دې وروستي تاریخ کې لیدلی دي، هر لوی حمله چې امریکا کړې ده یا هر جنگ چې امریکا پیل کړی دی د جمهوري غوښتونکو د حکومت په مهالو، نو لدی هم مالبی شي چې د دوړو په پالیسی کې به توپیر وي. دا مسله څنګه غنی د هغه کوم کارونه چې طالبان کوي، چې په اکثر موارد کې به زه ګومان کوم چې د کانګرس غړي هم ورته اماده وي چې کله په دوی فشار نور زیاتی شي هم شاید ورسره په کانګرس کې مخالفت نوی موجود. نو فکر نه کوي چې جمهوری پال راشي د طالبانو وضعیت به خراب شي یا به فشار نور هم پیزیات شي؟
زه فکر کوم چې د انتخاباتو نه وروسته به خامخا فشار که ریپابلیکن راځي او که دیموکراتان راځي دا به موجود وي، ځکه چې دغه موجوده حالت چې کوم یو دی دا د افغانانو لپاره، د سیمې لپاره او دنیا لپاره قبول نه دی. اما د دې حالت نه د وتلو تګلاره باندې اختلاف د نظر موجود دی، هم د افغانانو په منځ کې موجود دی، هم د منطقي هیوادونو په منځ کې موجود دی، او هم د لوی طاقتونو روسیه او چین او امریکا دي. ځکه په عمومي مسایلو کې دی هم توافق لري چې افغانستان کې باید یو مشروع قانونمند او ولسواک حکومت رامنځته شي او افغانان یو بل سره ومني او د دنیا د خپلو منځو کې باید په سوله کې وي او هم د ګاونډیانو د دنیا سره، یعنی په دې باندې توافق لري. همدا علت چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کومه فیصله چې وکړه هغه په توافق سره وشله، ولو که روسیا او دغه ممتنیره ورکړې، خو ممتنیره بیا د شورا امنیت کې هغه د توافق معنا ورکړي، کولی شو چې هغه ویتو کړي وي، هېڅ هغه فیصله منل شوې نه وي. نو په دې خطر باندې زه فکر کوم چې تغییر به که چیرې د امریکې لکه مخکې یادونه وشوله که چیرې د امریکې ګټو ته خطر وي په اوږد مهال کې، دوی بیا مداخله کولی شي. البته دا مداخله به د تیر په شکل نه وي، اما دا به په بل شکل باندې وي، ځکه چې د جنګونو نویت او تکتیکونه اوس او ټکنالوژي ډېر فرق کړی دی. دوی کولی شي خپل هدف چې د منځه ویسي، دا ورته کوم مشکله خبره نه ده امریکې دپاره. البته دغه اوسني وضعیت نه د وتلو لپاره، آیا غواړي چې په افغانستان کې دومره سرمایه‌ګذاري سیاسي اقتصادي او نظامي وکړي چې د افغانستان وضعیت ته تغییر ورکړي؟ زه فکر کوم چې امریکا دپاره به دومره ګټه ونه لري. و البته دا د منطقې د هیوادونو دپاره او نورو هیوادونو دپاره چې چین روسیه ده، یعنی درد سر ده د افغانستان کې چې حالات دغسې روان وي. مګر متاسفانه چې یوازې امریکا نه ده، بلکې منطقې هیوادونه او چینو روسیه و دغه چې ده، دیو هم یو واضح پالیسي نه لري چې آیا طالبانو سره غواړي چې همدا منفي تعامل ته ورکي او طالبان په رسمیت باندې وپیژني، او یا دا ده چې طالبان سره خپل روابط قطع کړي او یا د دې مخالفت وکړي. نو هغه هم په اسلام مزبزب حالت کې دي، هم ګاونډي هیوادونه هم نور هیوادونه، ځکه چې هغه سرمایه‌ګذاري چې ضرور ده هغه په افغانستان کې دی و نه کوي. نو چې نه کوي رول هم ډېر نشي درلودلی. خو د افغانانو لپاره دغه وضعیت چې کوم یو ده، دا په تاوان دی. ورځ تر بلې وضعیت خرابېږي او زمینه د ګاونډي هیوادونو او نورو لاسوهنو ته مساعدېږي. نو په دې خاطر باندې زمونږ خپل نظر، زما شخصي دا ده چې بل دې چې حالت د کنټرول نه وځي، افغانان باید یو بل ومني او زمينه دې ته مساعده شي چې ټول افغانان د یو سیستم د یو قانون د لارې یو چتر د لارې په افغانستان کې ژوند وکړي، کار وکړي، روزګار وکړي. دغه سي انحصار او قدرت او ممزرما ټوله زما پالیسی نه په خوانه نتیجه ورکړي، نه اوس نتیجه ورکړي، نه په راتلونکي کې نتیجه ورکړي.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. آزاد صاحب، موږ چې اوس ګورو چین ورځ په ورځ په افغانستان کې علاقه زیاته شي، پانګونه کوي، څه فکر کوئ چې په امریکا کې که د هر چا حکومت وي، تر څه حده پورې به چین وزغمي؟
طالبان یو خوا د متحده ایالاتونو څخه مخکې چې تاسو کوم اصطلاح وکاروله، بوجۍ عدالت ترلاسه کوي، او بلې خوا د امریکا د حریفانو سره نږدې اړیکې پالي. طالبان داسې فکر کوي چې دوی دې ته اړ دي، ځکه دوی فکر کوي چې د دوی د نه رسمیت پېژندلو تر ټولو ستر لامل متحده ایالاتونه دي. نو دوی باید د متحده ایالاتونو د مخالفینو سره اړیکې شي کې چې په هغو کې چین په لومړي صف کې دی. چین بیا خپلې ګټې لري، چین بیا دا ویره هم لري چې په افغانستان کې داسې ډلې خورا ډېر واک ترلاسه نه کړي چې هغه د دې سیمو ته، ځکه کم هم دی، موږ د چین سره سرحد لرو او د دې لارې چین ته خطر پېښ شي، ځینې نور هېوادونه دلته سرمایه ګذاري وکړي. ځکه په تېرو شلو کلونو کې یوازې طالبان نه وو، دا فرصت ته ډېرې سیمه ییزو قدرتونو ته له بده مرغه مساعد شوی وو چې هغه په افغانستان کې په نیابتي ډلو باندې پانګه اچونه وکړي، سرمایه ګذاري وکړي، او ځینې ډلې ممکن چین ځان ته خطر وبولي یا ځینې فیکشن ځان ته خطر وبولي. په ټوله کې چین په نړیواله کچه، حتی په هغه سیمه کې چې د دې نفوس خورا ډېر دی، په آسیا کې یا لکه افغانستان په څېر هېوادونه، هغه د متحده ایالاتونو سره د رقابت جوګه نه دی. متحده ایالاتونه نن هم په افغانستان کې یا طالبانو ته میلیونونه ډالر څلوېښت میلیونه خو هغه ښکاره دي چې د ونه یزي، او د دې تر څنګ متحده ایالاتونه په خپله طالبانو کې خپل نفوذ لري. موږ دا ولیدله چې په تېرو درې کلونو کې تر ټولو ډېرې لیدنې شوي دي، یا لیدکاتب شوي دي، ملاقاتونه شوي دي، هغه د طالبانو د استخباراتو د مشر او د متحده ایالاتونو د استخباراتو د مشر یا د استازو ترمنځ شوي دي. یعنی هغه استخباراتي فعالیت اوس هم هلته خورا ډېر رول لري. متحده ایالاتونه د چین څخه هغه ویره نه لري چې هغه په مطبوعاتو کې یو ډول ښکاره کېږي. نه، چین په هغه کچه باندې که هغه اقتصادي وي که نظامي وي که سیاسي رول یا نفوذ وي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې، هغه ځای نه لري چې متحده ایالاتونه لري، ځکه د هغه هغه سیاسي ساختار داسې جوړ دی چې هغه هېڅکله دومره لویه سرمایه ګذاري یو چیرې نه شي کولی لکه متحده ایالاتونه یې چې کوي. یا متحده ایالاتونه خپل اطلاعیان لري نه ټول لري او خورا ډېرې پیسې له هرې برخې دی نه ټولولی شي یوازې کارولی شي یا بیا دې خپل هغه پرستیج دی یا خپل هغه کرنسي چې دی یا خپل هغه اقتصادي ظرفیت چې دی حتی په چین کې تر 40% کمپنۍ یا فابریکې هغه امریکایي فابریکې دي چې د لیبر د کاسټ له وجې هلته د ځای پر ځای سي وي دي هلته خپل فعالیت کوي. نو په ټوله کې هغه لږه جز څه دا ویره نشته امریکایانو لپاره دا ویره نشته. امریکایان چې څه ته متوجه دي هغه چې زه د ځینې وخت نه وخت ځینې سیاستونو سره بحثونه کوم هغه د افغانستان یو ډېره لویه بدمرغي دا ده چې په تېرو شلو کلونو کې وبخښئ داسې یو ډله رامنځته نه شوله داسې یو سیاسي فعالیت رامنځته نه شو په دې کوم طبیعي خبره ده داخلي سیمه ییز او نړیوال لاسونه وو چې اگر یې په یو ژغ باندې دی نن هم په دې باور دی چې د طالب نوی نو به څوک وي نو دا ځای به څوک ډکوي څنګه به ډکېږي ځکه د یو هېواد اداره د یو هېواد هغه نظامي وي سیاسي وي اقتصادي اداره وي هغه په ډلو ټپلو باندې خو نه کېږي. نور کسان زما په شمول د میاکیل صاحب په ګردون پسرلی سره ټول افغانان په ګډون باندې داسې یو جبهه نه ده معلومه چې هغه په یو واحد صف کې ولاړ وي. دغه خالي ګاډه کول د امریکا لپاره ستونزمن څه ده ځکه هم د تر اوسه پورې هغه نرم دریځ طالبان ورته وایي هغه یې خپل کړی په ټول کې هغه دریځ د متحده ایالاتونو هغه نرم دریځ نه دی ځکه هغه اوس هم دې ته منتظر دی چې دننه په طالبانو کې داسې اصلاحات راوستل شي چې هغه د نور افغانان هضم کړي یا وزغمي په خپل سیستم کې چې هغه اوس نه لیدل کېږي. په بشپړه توګه د طالبانو لرې کول او دا خالیګا رامنځته کول دا خالیګاډه کول ستونزمن ده. دا خورا ډېر ستونزمنه ښکاري په ناڅاپه ډول داسې یو قوه نشته چې هغه دې ډکه کړي. لهذا هلته بیا که چین ده که روسیه ده که ایران ده د دغه خالیګا څخه د استفادې هڅه کوي خو متحده ایالاتونه له دې څخه ویره نه لري یا غرب په ټوله کې اروپا له دې څخه ویره نه لري ځکه په تېرو شلو کلونو کې سرمایه ګذاري داسې شوې ده. طالبان هم په دې باور دي هغه کله اقرار کوي که نه کوي چې متحده ایالاتونه که وغواړي او دا موږ ولیدلی چې د بهرنیو چارو موینې په وار ور دا وویل که امریکا طالبان وپېژني په رسمي ډول ټوله نړۍ پېژني که امریکا دا وکړي ټوله نړۍ دا کوي او په دې کې ښکاره خبره ده چې د ملګري ملتونو په ګډون چې یو له ټولو لویو ډونر د متحده ایالاتونه دي د ملګري ملتونو هغلته د خپل نفوذ دی د خپل ائتلاف دی د ناټو په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو خپل نفوذ کاغه د سعودي عربستان او د متحده عرب امارات نیولې تر قطر پورې دا نفوذ ډېر خورا ډېر مهم دی. نو په سیمه کې د
لیکن آزاد سے پڈیر مسائلو کې د امریکا له دریزونو سره نور هیوادونه اختلاف لري او شکاره اختلاف شکاره وي. په افغانستان کې طالبانو داسې کار نه دی کړی چې نور جرأت وکړي او غوی ومني. مثلا د نجونو د ښځو باندې کوم بندیزونه چې لګولې دي نه روسیه کولی شي دغه دفاع وکړي نه چین کولی شي نه حتی پاکستان او ایران کولی شي چې دفاع وکړي.
ښکاره خبره ده چې طالبانو خپل کړنې داسې دي چې هیڅوک دا جرأت نشي کولی چې د دې دفاع وکړي. لاکن سره د دې هم د طالبانو مشران سفرونه کوي سره د دې هم سراج الدین حقانی د اف بی آی په تور لیست کې نن هم دی د سر باندې هغه نام چې ښول شوی و هغه نن هم دی. لیکن هغه سعودي عربستان ته سفر کوي هغه عربي امارات ته سفر کوي هلته ناستې کوي هغه مطبوعاتي کېږي او دا هېوادونه هغه هېوادونه دي چې متحده ایالاتونو سره نږدې دي اړیکې لري. یعنې دلته اتنا انعطاف د امریکا د خوښول شوی دی که چیرې امریکا دریځ په ناڅاپي ډول سخت کړي دا هېوادونه یې نور هم سختوي. ښکاره خبره ده چې دا هېوادونه جسټیفای کولی نه شي یا د دې هغه نه شي کولی د طالبانو د کړنو طرفداري نه شي کولی. لیکن هغه ډول مخالفت چې لازمه دی چې د بشر حقونو ته ورځ په ورځ پایمالېږي هغه ډول عکس العمل هم نه ښودل کېږي ځکه غرب تر اوسه پورې هغه عکس العمل نه دی ښولی نو د سیمې قدرتونه هم نشي. لهذا چین په لوی انځور کې د متحده ایالاتونو د متحده ایالاتونو د اتحادیان لپاره په سیمه کې لوی خطر لا تر اوسه پورې نه دی.
بله ډېر مننه سلامت اوسئ. سره له دې چې ستاسو له خبرو دا معلومیږي چې که حقانی سفر کوي یا د طالبانو نور چارواکي سفرونه کوي یا تر اوسه پورې څه نه ورته ویل کېږي د امریکا له لورې شنه اشاره ده او امریکا فعلا دوی غنیمت بولی حداقل یو خلای ډکه کړې ده که دوی نه نو ګډوډي به لا زیاته شي. لیکن ځینې بیا دا وایي سرلی صاحب دا پوښتنه مې تاسو ته متوجه ده ځینې وایي چې که امریکا وم نه غواړي همدغه اوسنۍ پالیسي هم وي طالبان په دې حالت کې نه پاتې کیږي. یعنی دوی ورځ تر ورځې سخت دریځ کیږي. مثلا تر پرونه د جنو او شزو په ضد بندیزونه ول لښونځي ول کارې منه کړي ول نن رسنۍ بندوي بل ورځ یو بل کار کوي او داسې راپورونه هم شته چې القاعده او ځینې نورې سختریزي ډلې هم اوس په افغانستان کې شته د دوی ځینې مهم غړي له طالبانو سره لیدنې کتنې کوي نو داسې شرایط بالاخره په افغانستان کې بیا رامنځته کیږي لکه په تیره دوره کې چې رامنځته شول په امریکا حمله وشوه که په امریکا ونیشي په یو بل هیواد ممکن د افغانستان حمله وشي او که دا ځلې بیا داسې یوه حمله وشوه بیا به نړۍ لاس ورته یو کوي یعنی د دوی نظر دا ده چې طالبان په خپله په لوی لاس دنیا مجبوروي چې د دوی په ضد لاسونه یو کړي
ډېره مهم موضوع ته مو اشاره وکړه د افغانستان ساختار ستراتیژیک موقعیت او سیاسي اوضاع ډیره پیچلې ده بل شکه چې دیو هیواد تر کنټرول لاندې کیدای نسی امریکا خپل نفوذ لري تاثیر لري ولی په خپل د افغانستان خلک هم باید دغه قدرت چې دی هغه باید د پام ونه غورځول سي او د سیمه د هیوادونو مداخله موضوع هم ډیره مهمه ده کچیر طالبان دغه سي دوام ولري دوام ورکی او سوی جوړ کی مکتبونه بند کی عام خلک خپل افغانان دانش زغملای چې د جګړ او ظلم او ستم لاندې ژوند وکي او سن سره مخامخ وي دا که ورځ دوام وکي یو کال دوه کال درې کال اخر خلک پورته کیږي لمړی د خپل د افغانستان د خلکو موضوع ده چې دوی بدلون غواړي مثبت بدلون غواړي پرمختګ غواړي او اوسنۍ فقر بېوزلۍ نشي زغملی زموږ ځوانان هم د اوس روان دي ایران ته هلته وژل کیږي پاکستان ته ځي زموږ خویندې هلته بې عزته کیږي په تاجکستان ازبکستان کې زموږ خلک مهاجر شول زموږ د خلکو وضعیت ډېر زیات بد دی او زموږ خلک نور دا وضعیت او حالت نشي زغملی کشیر دوام پیدا کوي طالبان به داخلي قوتونو فشارونو سره به هم مخامخ کیږي پاتې شو بل موضوع د سیمې د هیوادونو مداخله دي مثلا د چین مداخله ده د ایران مداخله دي د روسیې مداخله دي موږ کچیر په خپل بهرنۍ پالیسۍ یا سیاست کې توازن د لاس ورکړو موږ نو کولای چې افغانستان وساتو مخته ولاړ شو توازن موږ ته ډیر زیات مهم دی کله موږ ډیر زیات چین سره نږدې کیږو او ورته خوشبین یو یا کله موږ سره پاکستان ته ډیر نږدې کیږو یا کله سی ته یا کلام بریکیج یا کوم نور هیوادونو ته دا ډیره مهمه ده چې موږ په داخل کې یو قوي سیستم ولرو سیاست ولرو او دا د دې سبب سي تر څو د نړیوال قوتونه باثباته کړي خپل داسې د حکومت د حکومت داسې نه وي چې د لانجی او برخه وګرځي د سنج او برخه وګرځي اوس وخت کې حکومت دغه یو حالت ته رسیدلی چې خلک مشکلات سره مخامخ دي او دا دلیل دی کېدای شي چې نور هیوادونه هم پکې مداخله وکړي
ډېره مننه سلامت اوسه میاخیل صاحب ډېر کم وخت لرو کلن راته وست ځینې وایي چې امریکا وسته اوکراین جنگ دی د روسیې جنگ دی ډېری منابع اخواته متوجه دي او کچیرته دا جنگ پاتور ورسیږي شاید افغانستان وضعیت په اوسنی حال پرې نشتی نظر مو څه دی
اوس په دنیا کې تر اوسه پورې یو لوی طاقت دی او دی کولای شي چې په څو سیمو کې په څو ځایونو کې هم زمانه هم جنگ وکړي او هم توجه ورته ولري اما خبره دا ده چې هغه نه ځکه د دنیا مسایل چې دي سیاست دا په اقتصادي او ګټو باندې ولاړ دی نو چې دی هغه توجه چې افغانستان ته ورکړي چې په هغه په نظامي لکه په مخکې باندې او په سیاسي او اقتصادي لحاظ باندې هم دوه د دې په پالیسۍ کې د اقتصاد لپاره د ستراتیژیک
اهمیت لري کله چې دغه وخت هم درلود سلامت او سیمیا خیل صاحب شاه محمود میاخیل د افغانستان د دفاع پخوانی سرپرست وزیر او د ننګرهار والی د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد او همدارس په امریکا کې مشتافان لیکوال او شنونکی سیام الدین پسرلی چې په دې خبرونه کې مګډون وکړ له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو څلور ساعته خبرونه اوري